السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړیو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درلیدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي ل شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسېږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت ډیریکټر په کچا شپږ اشاره درې وو وشوي او له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې ICU پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولې دي. UNDP پرون ویلي چې د ICU له واحدونو سره د مرسته د لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید-19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د UNDP په وینا ICU په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلان چې د فراغت جامې او خولۍ په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیز بندری ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی وویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نښه شوې او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1981 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنګي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د وړتیا زیاتوالی ښکارندویي کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویل شوي چې د سرپوخوف کوریت کشتۍ دننه اور لګېدلې چې د مخابراتو او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دغه اور لګېدنه په څه ډول رامنځته شوې او یا چاته مرګ ژوبل اوښتی کنه. د کیف ورځپاڼو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د برید تر شا لاس درلود. ازادي راډیو په سمدستي توګه د دغه برید ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یو سروي خي چې له افغانانو سره شوي نقدي مرستې اغیزمنې وي. د چارو کتونکي هم د لنډمهاله اړتیاو لپاره دا مرستې ګټورې بولي.
د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري.
د نړیوالو له شاوخوا 3 میلیارد مرستو سره سره د بېوزلۍ ټغر لا ټول شوی نه دی. کندوز کې له ناچارۍ د ماشومانو درانه کارونه ډیر شوي.
دا کار دا بوتلان ټولو دور سال یو نیم سال په کار دا غریب دي.
د طالبانو لوړ پوړي چارواکي وایي اساسي قانون ته اړتیا نشته، خو کتون کې څه وایي؟
دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي پر رفح د عملیاتو د پیل نیټه مشخصه شوې.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر دوهمې نیمایي زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې لشپږ نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګري ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان لخوا ترسره شوي، ویل شوي چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیایي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوي راپور کې ویل شوي چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوي، د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاوو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالي یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوي چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا دی چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي، ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوي چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له شپږ میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
واموریدل چې ملګري ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. خو ولې له دغو نغدو مرستو سره سره چې د سیګار لخوا شاوخوا 3 میلیارده ډالر بلل شوي، د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې د بېوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکینۍ خپرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو، دې خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسایل که سرویګانې وي او دې ته ورته نور مسایل هغه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملی کیږي. خلق فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغییرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وې. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تاته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9-10 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي یا دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو او د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لقبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اخته کېدو یا بوختېدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي او د کم عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. 14 کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
پلاستیک فروشي کوم، سفید ده چې نو زه شپږ ډوډۍ راخطرې ځم، سبا 1 بجې راځم، ماښام به تر راځم، نه نه خپل
څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبکی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. خو اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم، خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما بوتل میچینم، سودا میکنم، خونه نه اتر میبرم.
له واټونو او کوڅو څخه بوتلونه او پلاستیکي توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپلې کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسي؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو ورځ سال یو نیم سال روپۍ کار نه کور کې چای نشته نسو. دا غریبي نه مکتب غریبي نه غریبي کور کې چای نشته دولس نه پا.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی.
زه د خلکو بوټونه پالش کوم او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بله ښځه کړې او موږ یوازې پرېښې وو. زه باید کار ونه کړم، باید درس ووایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، بیرته د افغانستان مسالې ته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. په داسې حال کې چې د غزې له خان یونس ښارګوټي د وروستیو اسرایلي سرتیرو د وتلو خبر ورکول کیږي. د اسرایل صدر اعظم ویلي چې د غزې پر رفح ښارګوټي د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو نیټه مشخصه شوې. په عین حال کې په غزه کې د یو اوربند ټینګېدو لپاره هم هڅې ګړندۍ شوې. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د غزې ترنګ له خان یونس ښارګوټي وروستي اسرایلي سرتیرو وتل او په سیمه کې د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو یوه حساسه مرحله بشپړه شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل پوځي چارواکو وویل چې ځواکونه یوازې ځانونه سره منسجم کوي، ځکه پوځ د حماس بل مرکز رفح ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي. اسرایل له اونیو رئیس ژمنه کړې چې د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې به چې د کلابندې شوې غزې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا یو میلیون څلور لکه کسانو پکې پناه اخیستې ځمکني عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د اسرایل پوځي عملیاتو پر پلان نړیوالو جدي اندېښنه ښکاره کړې او د اسرایل نږدې متحدو ایالتونو هم د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره د یو باوري پلان غوښتنه کړې ده. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ وویل چې پر رفح ښارګوټي د پوځي عملیاتو لپاره نیټه مشخصه شوې ده. اسرایل دا سیمه د حماس ډلې وروستی پیاوړی مرکز بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي نتنیاهو نه دي ویلي چې دغه عملیات به کله پیلېږي، خو هغه ټینګار وکړ چې پر سخت دریځې حماس ډلې د بری لپاره اړتیا ده چې ځواکونه رفح ته داخل شي او په سیمه کې د ده په وینا د ترهګرو کنډکونه له منځه یوسي. نتنیاهو په یو ویډیوي بیان کې ټینګار وکړ چې دا کار به وشي او د پوځي عملیاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده. د اسرایل صدر اعظم داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان له حماس سره د یو اوربند پر سر خبرې مخته وړي. د رویټرز اژانس راپور لمخې د حماس او چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط د دوشنبه پورې زول چې د قاهره په نوې پړاو خبرو کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي چې د اسرائیل په دریس کې بدلون نه دی راغلی، نو ځکه د قاهره په خبرو کې نوې څه نشته. په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل چې متحده ایالات هیله مند دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي د یرغملو د خلاصون لپاره له حماس سره یو جوړ جاړی وشي چې هغه به په سیمه کې د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته هم لاره هواره کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په روانه جګړه کې 3200 کسان وژل شوي او نږدې 6000 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د ولسي وګړو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د اسرائیل لوري پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
را سره اوسئ. وړاندې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه دو چارواکو په روښانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت په شتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. د ازادۍ راډیو په دې تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تنازع او تناقض ته ژوره کتنه شوې او همداراز دا مسله راسپړل شوې چې آیا په افغانستان کې شریعت د انفاذ په صورت کې بیا هم د هیواد له نړیوالو سره د تعامل لپاره وضعي قوانینو ته اړتیا لري کنه. احمد تکل او تفصیل.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړې، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننی افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یوه قانوني تشه کې راګیر دی. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري په 11مه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بی بنسټه دي، ځکه د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کومه ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي وو چې له مخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلی. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاذ په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله سانګزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته داسې کتنه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه وي مشخص شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچه شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي، نو ځکه د ښاغلي سعیدی په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي
نوی حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثناء د هغه مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
ښاغلی سعیدی وایي افغانستان اوس عملا له یوې قانوني خلا یا تشې سره مخامخ دی. پخوانی څارنواله زرکا ملیار بیا که څه هم د قانون د تشې خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وایي طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق له لارې د قوانینو د تشې نیمګړتیا ډکوي. میرمن ملیار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1940 کال کې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرات نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتنو سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول، بیرغ به جګ کړي چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل یوه بله موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هیوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملي هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشتوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانکزی په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي او وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانکزی د سوچه شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره په ترڅ کې وایي که افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وضعي قوانین ونه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بید بین المللی تعاملاتو او بید نړیوالو حقوقی معیارونو نه خپل حقوقی نظام نه سمبالولی. مثلا بانکی نظام، مثلا دا اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضی ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسې په ډیپلوماتیکو مناسباتو ته ورځئ، د بین المللي حقوق او هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کېږي. یعنې دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
ښاغلی ستانکزی هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل و فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وضعي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکي بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنینی اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. ښاغلی ستانکزی وایي د سوچه اسلامي نظام معنا دا نه ده چې یو هیواد باید وضعي قوانین ونه لري.
د مال نظره که چیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د دې لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د 5 لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملا ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقونو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري، نه مني. له بلې خوا د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عملي کړي له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانیو دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خپره شوی، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.